السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري نن شنبه ده د چنګاښ سرطان نه هم د جون میاشتې نه وشتمه په دې خبرونه کې د ژوند ترنګونو پروګرام خبريږي خو تر خبرونو ورسته یې اوریدلای شئ د شوزو پوړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې له طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان کې پر شوزو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغو نړیوالو کنوانسیونونو مطابق عمل وکړي چې افغانستان یې غړی دی. دغه کمیټې دغه څرګندونې د دوحې د درېمې غونډې په مناسبت پرون په ویلانه کې کړې دي. د شوزو پوړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي دا چې د افغان شوزو د حقونو موضوع د نړۍ په سطحه له تر ټولو جدي بحران نونو ګڼل کیږي. دغه شیزی باید د دوحې د درېمې غونډې په څیر په جلسو کې فعال او مناداره حضور ولري. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېمې غونډه د شوزو له حضور پرته سبا او بل سبا جوړیږي چې د طالبانو د چارواکو تر څنګ د څه باندې 15 هیوادونو استازي پکې جرګه کیږي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پال مشر مایکل مکال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې له خپل احتمالي سیال ډونالډ ټرمپ سره د وړمې ورځې په ټلویزیوني مناظره کې پر روانه لسیزه کې د امریکا پوځ ته د مرګ ژوبلې نه اوښتو په اړه کړي دي. په هغه بیان کې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ویبپاڼه کې پرون جمعه خپور شوی ښاغلي مکال د استازو جرګې غونډې ته د هغو دیارلس سو امریکایي سرتیرو یادونه کړې او د هغوی د قربانیو درناوی کړې چې د 2021 کال د اګست پر 26 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په یو ځن وژن کې برید کې وژل شول. په دې برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت د الیا داعش د خراسان ولایت څنګه اخیستې له 1300 زیات افغانان چې دغه ملکیان وو هم ووژل شول. شغل مکال وویل د ولسمشر بایدن دا خبره چې د تر مشرتابه لاندې روانه لسیزه کې د امریکا د پوځ هیڅ یو پرسونل نه دی وژل سوی دروغ ده. او بایدن ته په اشاره وویل چې په یوه ورځ کې د دغو 14 امریکایي سرتیرو وژل کېدل په دې لسیزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلهیز جبري اخراج د درېدو غوښتنه وکړه. د منځني ختیځ، جنوبي، لویدیځ او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینیو پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې له پاکستان څخه په جبري ډول له ایستل شویو افغان کډوالو سره کتلي. هغه ویلي اروپایي ټولنه به د ناروې د کډوالي شورا په همکاري دغو رستنیدونکو ته اساسي مرستې برابروي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی. ورسره له ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د چپې کېدو خبر ورکول شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کیږي نن خبر ورکړی چې د بدخشان لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری ویلي چې په دې پیښه کې د استوګنې 14 کورونه، یو ښوونځی او 15 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې ځکه یو کاندید هم 50% رای نه دی ګټلی. د پرونیو ټاکنو د څه باندې 4.5 میلیونه شمیرل شویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,991 رای ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رای خپلې کړي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رای ګټلی دي. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای ونه ګټي د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي خو د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% په ټاکنو کې خپلې رای کارولې دي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19 د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول او دا ټاکنې د رئیسی د ځایناستې د ټاکلو لپاره کیږي. د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې پرون جمعه د امریکا د کانګرس د پریکړه لیک په ځواب کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او د امریکا د کانګرس د رواني اونۍ هغه ادعای غندلې چې د پاکستان په ترسره شویو پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو په باب کړې وه. د پاکستان د ولسی جرګې د پریکړه لیک مسوده چې په دې جرګه کې د واکمن ګوند د غړي شایسته ملک لخوا وړاندې سوه، د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند د وکیلانو له اعتراضونو سره سره تصویب سوه. د عمران خان ګوند پلویانو ادعا کړې چې د فبروري میاشتې د اتمې نیټې په پارلماني ټاکنو کې پراخه درغلي سوې. میرمن ملک په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د متحده ایالاتو د چهارشنبې د ورځې تصویب سوې پریکړه لیک د دې په وینا په بشپړ ډول له حقایقو سره په تضاد کې دی. هغې زیاته کړه پاکستان به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول لاسوهنه ونه زغمي. په پاکستان کې د فبروري میاشتې پارلماني انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانید په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي، د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره سره مله وه. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دا ادعاوې رد کړې دي. امریکایي ځواکونو پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال یې په یمن کې د حوثي یاغانو تر ولکې لاندې سیمو کې و بې پیلوټ الوتکې دغه راز د سوق او ادارې یوه واسطه ویجاړه کړې ده. د امریکا مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پر دغو بې پیلوټ الوتکو او موټر یې ځکه حمله کړې چې د امریکایي ځواکونو ائتلاف دغه راز یې په سیمه کې تجارتي کښتیو ته خطر پیښ کړی وو. حوثي یاغان چې ایران یې ملاتړ کوي د 2023 میلادي کال له نومبر میاشت رئیسی پسر سمندرگی او عدن خلیج کې پر کشتیو حمله کوي. دغه یغان وی دا حمله په غزه تاړنګ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پرونه جګړه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون په خاطر کوي. او ټاکل سوی د هند او جنوبی افریقا ملي چمونه نن په ویست انډیز کې د شلو اورونو نړیوال جام پایلو به وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل پر وخت ماښام 2 بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبی افریقا په نیمه پایلو به کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته ووتل. د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي، د ژوند رنگونو د دیولې په پروګرام کې مو یو ځل بیا ز اجمل اندهر کله کوم. لکه تیرونه مو چې ژمنه کړې و او همداسې د سوشل میډیا په اکاونټونو کې مو خپل اوریدونکو ته ویلي وو، دا اونۍ موږ په افغانستان کې د ښوونکو یا معلمانو د ژوند په رنگونو غږیږو. په نړۍ کې ټول لوستي کسان، هغوی چې تعلیم یې کړی دی، که لږې کړی که ډېرې کړی دی، پرمختللي کسان دي، یوې دندې ته رسېدلي، یو کار ته رسېدلي، ډاکټران دي یا انجینران دي یا په نورو برخو کې ملایان دي، علما دي، د دې ټولو په ژوند کې د معلم رول او مرسته پټه نه ده. که معلم نه وي، دغه کسان چې هر چیرته تللي دوی دغه څوکیو ته نه شو رسېدلی. د ښوونکو او معلمانو هڅې تدریس د دې سبب کیږي چې ماشومان لوی شي، پوهه ترلاسه کړي، هغه که په هر مسلک کې او په هر برخه کې، او هغه پوهه په راتلونکي کې د ټولنې لپاره په کار واچي. هغوی چې مکتبونو او لیسو ته تللي دي، په ښوونځیو کې به هم په دیوالونو باندې لوستي چې معلم لکه شمه سوزي خو نورو ته رڼا ورکوي. ضرور نه ده چې معلم لکه شمه وسوزي، دا حقیقت ښایي یوازې په افغانستان کې صدق وکړي. په نوره نړۍ کې ښوونکي سمه ده چې زیار باسي، خو یو هوسا سوکاله ژوند لري او د نورو مسلکونو د مسلکي کسانو په څیر باندې مادي او معنوي امتیازات ترلاسه کوي. خو په افغانستان کې متاسفانه دا طبقه چې د ښوونکو او معلمانو طبقه ده، په هر حکومت او هر دوره کې له اقتصادي ستونزو او همدارنګه له نورو مشکلاتو سره مخ وا او کړیدله. موږ له ښوونکو وخت دي کورې آباد چې لسګونو ښوونکو موږ ته د خپل ژوند په اړه باندې غږیز او صوتي پیغامونه راستولي دي چې د دوی د ښوونې چارې څنګه روانې دي، له خپلو کارونو نه په کوم ځای کې خوشحاله دي، له کوم کار خوند اخلي، او له معلمۍ له کومې برخې ښه نه راځي، کومه برخه ورته ستونزمنه ده. په دې باندې ډېرو ښوونکو موږ ته پیغامونه پرېښي. موږ به د خپرونې په جریان کې له هغه کسانو هم ځینې پیغامونه راواخلو چې یا ښوونکي دي او یا د ښوونکو سره تجربې لري، خاطرې لري، خونځي ته تللي او د خپل ښوونکو په اړه راته ویلی شي. ځکه د نن ژوند رنګونه موږ د ښوونکو د ژوند رنګونو ته ځانګړی کړی. ما چې کوم پیغامونه واورېدل چې ګڼو ښوونکو له افغانستان نه راستولی دي، په دوی کې زیاتره ښوونکي د مادي امتیازاتو او ښوونکو ته د کمې پاملرنې نه سر ټکوي. دوی وایي چې دا ستونزه له پخوا راهیسې موجوده وه، خو په وروستیو کې نور هم زیاته شوې. دلته هغه ښوونکي هم د یادونې وړ دي چې دوی په افغانستان کې ښځینه ښوونکي وي او د نجونو ښوونځیو ته یې تدریس کوه. کله چې د نجونو ښوونځي په افغانستان کې وتړل شول، دغه ښوونکي بیکاره او په کورونو کې ناستي. د دوی شمیر لسګونه زره خیوي یا زرګونه ښوونکي وي چې دا مهال په کورونو ناستې دي او هغه څه چې دوی ورسره علاقه لرله نور نجونو او هلکانو ته تدریس له هغې بې برخې دي.
ښوونکی چې دا د ټولنې سر او سترګې دی، خو په ټولنه کې ښوونکی ځانګړی رول لري او ښوونکی کولای شي د ټولنې لپاره خپل ژوند وقف کړي. خو افغاني ټولنه د ښوونکي له سترو ستونزو، له سترو خنډونو سره مخامخ دی. لومړنی خنډ یې د ښوونکي د معاشاتو او امتیازاتو اړوند دی چې په وخت او په ځای او د کمښت سره مخ دی، چې د ښوونکي ژوند یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی او د نوموړي د ژوند څخه یې ستونزې ډېرې کړې او کم کړې نه دي. په دویمه برخه کې له لویو زده کوونکو سره بالکل دا خبره مو په ځای سره دی ښاغلی څاروان صاحب، چې ښوونکی په لوړو دورو کې له زده کوونکو سره ستونزې سرلاس کړي، خو هغه خپله ربط او تړاو لري د ښوونکي په درس او میتود اړوند. که چېرته ښوونکی راولاړ شي له زده کوونکو سره د انډیوالي یا هم ملګرتیا حساب پرېږدي، خپل مسؤلیت او خپل هغه د ښوونکي والی قدر او قامت وساتي، نو زه په دې ګوایم چې کومه ستونزه نه جوړېږي ښوونکي ته. خو که چېرته ښوونکی راولاړ شي د لوړې دورې له زده کوونکو سره د ملګرتیا او انډیوالۍ په برخه کې حساب پیل کړي، بیا نو د ښوونکي لپاره په تدریسي میتود کې خنډونه رامنځته کېږي. نور نو ستاسو ته ښه خپرونه غواړم د غوره راتلونکي په هیله. له تاسو یوه نړۍ مننه چې زموږ پیغام مو خپور کړ.
له غزنی ولایت څخه یو اوریدونکی ښوونکی و چې د ښوونکي په اړه باندې، د دوی د ستونزو په اړه باندې او همدارنګه د دوی د ژوند د څرنګوالي په اړه باندې څرګندونې کړې وي.
ولرحمن یم د غزنی ولایت نه د یو ښوونکي په توګه له تاسو سره د پیغام شریکوم. زموږ په معاشاتو باندې غور وکوي، دا کوم معاشات چې اوس موږ ته راکول کېږي دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. د ځوان چاري او د کورنۍ اقتصادي مشکلات زموږ په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي او مخ کیږي، د هغه لپاره بسنه نه کوي. نو له تاسو څخه مداخله ده تر څو زموږ تر مسؤلینو ورسوي.
دا هم یو بل ښوونکی و، افغان ښوونکی چې ویلي دوی دغه معاشونه چې ورکول کېږي دي دوی هغه د اړتیاو په برابر نه دي او دا ورته بسنه نه کوي. دا د ښوونکو همیشنه شکایت دی، ځکه چې ښوونکو ته کوم دولتي معاش ورکول کېږي هغه نه وسو نه پخا د دې برابر و چې ښوونکی وتوانېږي یوازې د هماغه لارې نه چې د زده کوونکو ته تدریس کوي د تدریس له لارې په ترلاسه کړي معاش باندې یا تنخواه باندې خپله کورنۍ او خپل ماشومان فامیل دوی ته په ښه توګه نفقه پیدا کړي او رسیدګي وکړي. وروسته په نورو پیغامونو کې نورم داسې مسایل لرو چې پکې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې څرګندونې کېږي. یو بل هم داسې پیغام ته ورسو.
زه چې مخان همدرد زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسېدونکی یم، ډېره زیاته مننه چې داسې موضوع ته مې اشاره کړې ده چې د ښوونکي د فاره مو د یو خپرونه یو موضوع را جوړه کړه او تعقیب مو کړه. واقعا هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو معشوم تر فاچهی پورې رسوي. معنا یعنی داسې روزی لکه یو لشته یو تاک ته یو نیارته چې څنګه روزنه ورکوي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوون د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنی داسې ناسته ولاړه سره ولرو. او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره در سره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوئ. نو د ده معاش به څه ولو؟ هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش یې داسې دی کم اندازه وه چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه اوس درکول نو څه معنا نور. نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل مال استاذه ولې ښار کې سره یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې مثلا دلته یې فکری ونیسه. ده وویل په دا جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کریه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړی وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ځوند زندګي پاله کړی وله. نو یا لکن شپږ نیم زره یا شپږ زره شاوخوا داسې به معاش به و نه پوهېږم معاش یې څه و یا به پنځه زره دوه سوه په هغه وخت کې خو هغه وخت ډېر تېر دی. نو ده وویل چې زه یو معاش تر بل معاشه پورې نسم رسېدلی دا فامیل نسم پ رسولی. نو ښوونکی چې موږ تاسو فکر وته وکړو زموږ د تیز دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي ډېر غواړي چې داسې ښوونکی به نه وي چې هغه دې ونه غواړي چې یو څوک ترې خواته ورسېږي. دا ښوونکی دا غواړي چې خامخا یو څوک تر یو ځایه ورسېږي په زور د الله په خپل مټ سره هغه کوم څه چې د ده په وس وي هغه ورسره کوي. نو دا مې د ښوونکي یوه جالبه خاطره هم درته ویلې چې ښوونکی پس له یو نیم ساعته یا لکن له یا دوه ساعته څخه وروسته دی راځي. نو بیا د بایسکل درلودی نو خبرې مې په نیمه کې پاسه د بایسکل درلودی پر دغه بایسکل به د تګ و راتګ کوی. نو صرف ښوونکي سره هغه غټ مو یا په اصطلاح موټر یا غټ شی د ده بایسکل ونو چې دی به پر بایسکل تللی او پر بایسکل به راتلی. یعنې په عمر کې هم که درته ووایم د ډېر عمر هم و خو متاسفانه زموږ افغانستان ولس ډېر دردېدلی ځورېدلی کړېدلی اقتصاد له امله هم دغسې ولیدلی دی. او پاتې شو زموږ تاسو مشران لکه څرنګه چې په نورو بخشو کې پیسې یا عایدات ویشي مګر ښوونکي ته داسې په هغه اندازه نظر نه ده کړی لکه څنګه چې په کار وه. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو څخه یوه نړۍ مننه.
مننه د جمعه خان همدرد نه. وروسته په خبرونه کې هڅه کوو چې ښاغلی همدرد ځان سره په خبرونه کې هم راواخلو او له ده واورو نورې خبرې هم واورو. ورنه د ښوونکو ولې باید ژوند ته پام وشي او د هغوی اقتصادي ستونزو ته؟ په ټولنه کې هغه هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي یا لږ تر لږه د خپل راتلونکي نسل په اړه باندې فکر او سوچ لري هغوی له دې کبله په ښوونکو باندې ډېر لګښت او ډېر پام ساتي چې د خپل هیواد یا د خپل ټولنې هغه تر ټولو مهمه سرمایه چې هغه ماشومان دي دا یې د ښوونکو ته ورسپارلی دي. او فکر کوم چې تر ماشومانو چې د راتلونکي ځوانان هم دي او همدارنګه هم د کورنیو مهم غړي دي تر دې په کورنیو کې بله مهمه سرمایه نشته دی. که خدای نخواسته د یو چا ماشوم ناروغ وي
هغه ټول هڅه کوي ار څومره پنګ او سرمایه چې ولري دی غیر لا سور کول ته چمتو یی ترسو خپل ماشوم دی روغ صحت غم وخري. نو کله چې ټولنې خپل دغه کوچنی ماشومان خون کو تسپاری خدا د چې خون کو ته توجه او پاملرنه وشي او کله چې خون کو ته توجه او پاملرنه وشي د خون کو ژوند خوي دوی به وکولای شي چې په خطو دغه ماشومان ورسي او کله چې خون کې خطه درس وکي او خه معلومات شریکي نو کېدلای شي چې د راتلونکي کې موږ داسې یو نسل په ټولنو کې ولرو چې هغوی وکولای شي د نورو لپاره د ځان لپاره د ټولنې لپاره او د دې نړۍ لپاره ښې چارې ترسره کړي. یو لکه چې همدا جمعه خان ښه یو بل اوریدونکی را سره دی د دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځای زنګ وهلی. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېر زیاته مننه ښاغلی هانس محترم اختر محمد خادم د هلمند ولایت بایشیر ولسوالۍ څخه، او تاسو همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې شبه یاست.
سلامت اوسې خادم صاحب، ستړی مشي. د معلم او خون کې سره کومه خاطره تجربه لري؟
ډېر زیاته مننه. بله، وکي هغه څخه خو ډېرې د معلم چې دی یعنې ډېر ښه خاطرې هر څوک ورڅخه لري. او معلم اسه عینن کچره مر تاسو فکر وکړو د مور او د پلار ایسات لري، لکه څنګه چې خاطرې او پجمن کې شګنی او ترخه خاطرې د مور پلار سره راځي، څومره مینه چې هغه سره د معلم سره هم دا ساتي.
نو تا چې تا خونځه چیرته ویلې خادم صاحب؟ ښه، د خادم صاحب ټلیفون قطع شو. مهرباني وکړئ خادم صاحب غواړی. خادم صاحب د ناوري د خون کو پتړاو باندې وبله مسالم دا چې کما سره کم خون کې روخ شو ورسته زبده پښتنه تنه وکم. د شاګردانو دی وهلو ټکولو موضوع دا په نور نړۍ کې حل شوی او هواره شوی ده. د دنیا ټول شخړې هغه په کور کې، ک په خونځ کې، ک په کلی کې خدا د چې د خبرو لارې حل شي. او وهلو ډبول په ځنګړي توګه دی ماشومان وهلو ډبول د نړۍ په غنو ټولنو کې یو جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په قوانینو کې هم د معرف په قوانینو کې د شاګردانو د وهلو او ټکولو اجازه نه و، خو په ورستیو کې د خونکو په تړاو باندې داسې ریپورټونه او ویډیوګانې کله ناکله رابرسېره کیږي چې په هغې کې د خونکو لخوا شاګردان ازار او اذیت کیږي. البته د دې ویډیوګانو کمی هم نشته دی چې شاګردان خپل خونکو ته ازار او اذیت پیدا کوي، خو د خونکو لخوا د شاګردانو د وهلو ټکولو موضوع که څه هم د افغانستان د معارف په قوانینو کې د شاګرد وهل منع دي، خو بیا هم دا پیښې کیږي. او ما غوښتل چې له خون کې نه په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې ولې یو خون کې بلاخره دې نتیجې ته رسیږي چې یو زده کوونکی سره فزیکي برخورد وکي او وی وهي او وی ډبی. خدای شته ما خپلم په خونځ کې د ځینو خون کلاسه ډېرې لختې خوړلې دي، اگر چې کېدلی شي مرسته یې کړي، ډېر شیان متن زده کړي دي، خو په مجموعي توګه دا هغه برخورد دی چې معاصره ښوونې او روزنې سیستم یې په کلکه ردی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو نه ډېر جدي سرغړاوی دی. خو په عین حال کې البته دا به ټول ښوونکي نه وي، د ګوته په شمېر ځینې ښوونکي به یې د یو بل ښوونکي پیغام ته ورسو.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سمیع الله ما د لوګر ولایت څخه وړم چې د موضوع باره خبرې وکم. کوم ستاس انتخاب کړی ده د خون کې یا د معلم د ژوند په باره کې؟ نو خپل منطقه کې نظر واچوم، د خپل منطقې له حاله ووایم. د خون کو اکثره ژوند څه دی، د ډېرې بعضې مشکلات لري. دا مشکلات کورنۍ مشکلات دي، مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یې، یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ، یعنې د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې، خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې پنا هم دغه معلمی باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړی نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالات نه کوو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثر معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم ته مخته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت ګډوډ دی، شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان، نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
د یو بل خون کې نمو اوریدل چې د دوی ژوند لا څه ډول لوړو ژورو نه تیریږي. په هغې کې د زده کوونکو په مسایلو باندې هم وغږېده چې له زده کوونکو سره په ځانګړې توګه له لویو زده کوونکو سره څه ډول مخ کیږي او همدارنګه اقتصادي ستونزې څومره ځوروي. په ځانګړې توګه دغه تنکي ځوانان چې دوی باید په کورنیو کې داسې وروزل شي، کورنۍ باید ورته سپارښتنه داسې وکړي چې دوی چې کله ښوونځي ته ځي د زده کړې لپاره ځي او ښه دا ده چې له خپلو ښوونکو نه منندوی واوسي، له هغوی سره ښه برخورد وکړي او په ځینو برخو کې مرسته او ملاتړ وکړي. او فکر کوم چې د داسې زده کوونکو کمی هم نشته دی چې له خپل ښوونکي سره مرسته کوي، کومک ورسره کوي او هڅه کوي چې ښوونکی خوښ واوسي. بل پیغام ته ورسو.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو، ته محمد شیخ زاهد یم له هلمند نوزاد زخ. زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهاني سویه باندې هم نظر نه دی ورته سوی، څره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسي هغه په جهاني سویه هم نه ده سوی. صحیح دی، یو به په نورو نړۍ کې به یې، خو هغه کوم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا دغه توجه ورته کمه ده. او خصوصا چې که راسو افغانستان ته، افغانستان کې خو بېخي ښوونکی خو چې دی هغه هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او هغه نور معاشره د اوسېدو ځای یا ده ته اعتبار ورکول دا بېخي کم همته دي. حتی اوسني عصر کې که اوس وګورو، اوس وخت کې افغانستان کې چې دی بیا هغه ښوونکی چې دی مثلا پوهنتون استادان لاړه بهر ملکو ته ووتله، داخل شي لی وړ کسان وي هغه بیا کار دی، نو چې دی هغه ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه او سر په خلاصو په بده لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي، په پوهنتونونو کې ګمارل کېږي، جعلي اسناد ورته جوړي. دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاد یعنی د تاثیر سته، بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسیږي چې خیر کار کېږي، هغه یو مسلک زده کېږي، یو تخنیک زده کېږي. په دې کې نو د ښوونکي رول دی، په بشریت کې رول دی، بلکې هر ژوندي شي ته. نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې، نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو، د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي، اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی. څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي، هغو ته په امتیازاتو، د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي، زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي. نو دا زما نظر و ستاسې د معلم د ژوند پروګرام ته. السلام علیکم.
مننه کوو له دې ښوونکي نه. واقعا تر څو پورې چې ټولنه په ښوونکي باندې پاملرنه ونه کړي او ښوونکي دې ته بېکاره نه شي تر څو په زده کوونکو او ماشومانو باندې توجه وکړي، تر هغې پورې ستونزمنه ده چې په راتلونکي کې، او راتلونکی ډېر لرې نه وي ځکه یو زده کوونکی په دولس کلونو کې له لیسې فارغېږي او کولی شي چې یو ځوان او د ټولنې لپاره یو کار وکړي. نو که دا زده کوونکی په دغه دولس کلونو کې ښه وروزل شو او ښه فارغ شو، نو کیدلی شي چې د ټولنې لپاره یو درد دوا کی او مرسته وکي د ټولنې په خیر تمام شي. خو که په دغه دولس کلونو کې دا ښوونه روزل شو په ښه ماحول کې راغټ نه شو، معلم وخت نه درلود ښه زده کړې ورکړي، ښوونځي ته ولاړ، نو کیدلی شي چې په کوڅه کې یو بل کس زیات شي. خو دا چې څومره د خپلې ټولنې په درد خوري دا ډیر کله څرګند نه وي. ما سره یو ښوونکی جمعه خان همدرد وصل دی. ښاغلی همدرد، ستړی مشي، مونږ د څو ښوونکو غږونه د تاسو په شمول باندې خپاره کړل. یو ستونزه چې ښوونکي همیشه ته نه شکایت کوي، البته دا په وخت او دولتونو پورې ماړه نه ده، په پخوا دولتونو کې وو او په مخکینیو دولتونو کې هم دا خبرې وي، په مجموعي توګه د معاش کموالی دی. تاسو فکر کوئ تاسو اتمن خپلم ښوونکي یاست، درس مو ویلی، خپل ښوونکي مو کتلی، مخکې هغه تاسو خاطره مو واورېدل د ښوونکي په اړه باندې، دا معاش رښتیا د یو ښوونکي د ورځني ژوند لپاره کفایت نه کا؟
استادان چې دي، ښوونکي چې دي، هغه باید لکه څرنګه چې مخکې ما تاسو پیغام پرېښودی، په خاطر د دې نه دا کوم معاشات چې دي که تېر وخت کې ولوم دغونه معاشات یې کم ول، او که اوس هم دي دغونه معاشات یې کم دي، چې یو خوا دونه ګراني شوله او بل خوا تاسو فکر وکړئ، یعنی د قراردادي استاد 2000 افغانۍ معاش ده او د رسمي استاد 1000 افغانۍ معاش ده. زه په خپله 2000 افغانۍ معاش د میاشتې هغه ته ورکوم، سړی کرایه ورکوم. نو تاسو فکر وکړئ چې نو 2000 افغانۍ چې معاش دي، نو بیا به په دې کې موږ ته څه پاته شي؟ داسې نه چې یوازې زه، بلکې دغسې نور استادان هم شته، هغه له ډېرې لرې ساحې څخه پر موټرسایکل پر بایسکل ځان رسوي، خو څه شی وکړي؟ نو مجبور دي چې بس دغه یو استاذي ورته پاته ده. نو په دې کې مثلا اضافه کاري هم نشته، معاشات کومه اندازه ول تېر وخت کې دغونه موږ ته دغه معاشات هم ګټه کوله، دغونه مو ځان پر رسوی سو، په خاطر د دې چې ګراني نه ولا دونه هغه نه ولا اوس، یعنی ما درته وویل چې د یوې میاشتې کرایه 2200 افغانۍ، موږ خپله د سرای یا د فامیل کرایه چې ورکوو 2200 افغانۍ ده. هر معلم در واخه داسې معلمان را سره شته چې هغه له شاجوی څخه را سره دلی دي، مسافر دي، یعنی په اوساکو کې ژوند تېروي، وخت تېروي، دلته معلمي کوي. نو اتفاقات چې په ورتله سره کوو نو دا خو ډېر کم دي، او پاسې موږ باید دا کوم ښوونکي چې دي استادان چې دي له موږ نه نیولې بیرته تر موږه پورې، موږ هغه خپلې هلې ځلې له هر ماشوم له هر هغه سره کوو، په خاطر د دې نه چې موږ وایو چې نه یا ماشم کم د موږ به دونه تدریس او هغه ته وګورو، موږ په خاطر د دې چې دا هم ثواب ده هم خورما ده. نو زموږ یو ماشوم چې ثمر ته رسېږي باید په داسې استعداد او په داسې طاقت او په داسې قوت ورسېږي چې سبا نه خدای نه کرده داسې ونه وایي چې دا تر کوم استاد و چې دغه شاګرد او دغه روزلی و، یعنې په کړه وړه کې باید موږ تر ډېره حده پورې پاملرنه وکړو.
خاغلی همدرد، زه غواړم له تاسو نه دا وپوښتم چې واقعا چې دا تاسو کوم معاشیات که د ښوونکو لپاره کم دی او همیشه دا یوه ستونزه وه، که ښوونکی په دې معاش خو ګزاره نه شي کولی، اتمن یو بل کار به ورسره کوي، یو روزګار به کوي، پوله پټی دیقاني به کوي، یا به دوکانداري کوي، یا به ورسره کوم بل کار کوي. که ښوونکی له وخت نه وروسته بل کوم کار کوي، یا دا د تدریس باندې ماشومانو ته په درس ورکولو باندې اغیز کوي؟
داسې څه ناڅه که داسې سخت کار نه وکړي لکه دیکاني، یا مثلا متاسفانه چې روزانه وکړي، یا مثلا داسې استاد مې لیدلی دی چې د شپې په یو هوټل کې کار کوي او د ورځې سهار یو مکتب کې تدریس ورکوي، نو هغه ته دا ناممکنه ده چې دی بیا تدریس صحیح ورسوي. زه په خپله
ځکه چې تدریس ته مې یو څه چمتووالی په کار وي، یعنې ته باید مخکې د دې نه چې صنف ته لاړ شي باید کور کې کافي وخت ولري چې سبا ته هغه که د وړو ماشومانو لپاره هم تدریس کوي، که د غټانو لپاره تدریس کوي، چې ځان سره یو پلان ولري چې څنګه به سبا ته تدریس کوي.
بالکل هغه خبر دا ماته یادونه وکړله چې داسې کارونه سه، مثلا ګوره زه خپله کورس لرم، د ماسپښین له دورې څخه یو کورس لرم، نو هغه تر مازدیګره پورې هغه کورس نه م یو سره خرڅېږي، خو بالاخره چې خپل ځان یې پرې رسولی ده، نو یو څوک چې کورس فعاله کړي نو هغه به د دې وړتیا ولري چې سهار به بیا تدریس په مشمانو ته ورکړي په تعلیم ډول. او داسې مثلا ګور داسې مالي استادان ما لیدلې دي چې په خپله مثلا داسې شوانه کارونه کوي، یعنې د شپې کارونه کوي، هغه به داسې ناممکنه وي چې دی بیا داسې یو ماشوم ته تدریس ورکړي یا به ورسوي ترې وحده پورې. خو متاسفانه دا زموږ تاسو چې یو څه په دې کې ده صرف هغه د دې دپاره داسې د دې کورنۍ ته د ده پانل ته دغه معاش کفایت نه کوي. که چېرې کفایت کوي دی دې ته نه مجبوره کېدی چې حتی دی د شپې په یو هوټل کې کار وکړي او د ورځې راشي تدریس ورکړي. نو دا خو معلومه خبره ده چې په 5000 افغانۍ یعنې د ده کومه ستونزه چې دي هغه نه خدای نه کړی یو ناروغي یو شیف کې پېښېږي، نو بیا دې ته رسیدګي نشي کېدلی. نو
دا راته ووایه چې کورنۍ چې دغه زده کوونکي د نجونو مکتبونه خو تړلي، خو دا هلکان چې مکتبونو ته ځي دغه کورنۍ څومره په دې ارزښت باندې پوهېږي او په دې کې جدي دي چې واقعا د دې ماشوم دي زده کړې وکړي، تعلیم دي وکړي، او څومره له ښوونکي سره که مالي مرسته نشي کولی هغه معنوي ملاتړ د ښوونکو کوي کورنۍ د زده کوونکو لکه عام افغانان چې خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږي؟
واقعا هم تقریبا یو څو ورځې د لښتره مخکې یو چا زنګ راته وایي، نو د خپل اکړه نو که څه هم هغه مثلا مکتبونه ټول دولتي ول، نو په دې خاطر یې زنګ راته وویل چې دا زما ماشوم یعنې درځي زده کړې ته یا نه درځي، یا مثلا استعداد یې ورته وښیي څومره اوس دغونه استعداد لري نه لري، دغونه یو څه زده کړي دي که نه زده کړي. حتی هغه ماشوم په ځان هم نه خبر. نو ما چې کله لږه کورنۍ لږه تر خبرې وکړلې، نو واقعا زه چې ډېر ته خوشحاله شوم چې هغه د خپل ماشوم پسې هغه د زنګ ووهلی یا خبر تماس راسره ونیوی یا هغه راته وکړه. بیا نو دا په آخر کې دا وویل چې موږ غواړو چې یو څه زده کړي داسې نه شي چې بس وخت تېر شي او په ده عمر هم تېر شي او په ده هغه هم تېر شي. نو وایي موږ دا غواړو چې یو څه چې زده کړي. نو ما بیا اطمینان د دې ورکړی چې انشاءالله رحمان چې تاسو داسې پوښتنه وکړئ او د ستاسو په رقم داسې کورنۍ نورې پیدا شي چې که دولتي وي او که غیر دولتي مکاتب وي، نو چې څوک یو شخص یې پلټنه وکړي، نو واقعا به هغه ماشوم هغه ځوان هغه هلک تر یو ځای پورې حتمی رسیږي او خامخا به د بریا ول راځي او بریا به پر مخ وړي.
داسې شاګردان لري چې کورنۍ هېڅ اوال نه یې اخیستې یا هېڅ تاسو سره معلمانو سره ادارې سره په تماس کې نه یې، داسې زده کوونکي شته؟
په تېر کال کې موږ محرومون درلودل، نو ډېر محروم ول پکې. نو په هغو کې کار له سره له پیله څوک نه راتلل، مثلا یا پلار یا ورور چا خبر نه کړ. په یو وخت کې چې کله ما دا پاڼې ورته ورسولې چې کله م خبر ورته وایي چې سلامي ورکول کېدی، نو یو وخت کې یو بله جالبه به م درته وکړم. په دې وخت کې یو وراره و د هلک اکا ولو، نو راسن رالی ادارې ته چې راننم ته وایي دا زما زوی محروم او زما وراره محروم شوی ده، ولې زه خو مکتب ته رالېږم مثلا راځي، یعنی هغه کردار او مصارف او دا ډیر مصارف هم په ماشومان باندې بد اغیز کوي. څوک چا سره مثلا ډیر اضافي مصارف ورکوي هغه مصرف کوي. نو موږ ورته ویل موږ دونه وخت نه راغلی او داسې خپل شواهد موږ ورته وړاندې کړل. نو ده له ځان سره دا فیصله وکړله، یعنی واقع دا زما غلطي وله چې ما په ده ماشوم پسې یا په دغه هلک پسې ما پوښتنه نه وکړي او ما تړلی نه ولو. نو یو لامل خو دا سو چې مصارف یې کوم ورکول، هغه مثلا د په ګیمو یا په منظرو یا په تفریح ویل، او حتی بخي ان دا د دې داس څه کړه ولو چې دا دولتي مکتب خو داسې مکتب چې خامخا به ټول رواني. موږ دا شرطو ول چې هر ماشوم د هر ماشوم کلار ورور او اکا د دې حق لري چې راشي په اداره کې پوښتنه وکړي او وایي چې زما وراره یا زما زوی یا زما ورور مکتب ته رسیدګي کړې ده یا نه ده کړې. الله کن مالی کم تر کمه په یو میاشت کې باید یو څوک د یو چا پوښتنه وکړي. لکه تېره جمله چې ما درته یاده وکړله، نو هغه د دې پوښتنه کوله چې یعنې دی د څونه وړتیا لري یا څونه پرمختګ یې کړی ده. نو تاسو مالی باید د دې پوښتنه کړې وای چې دا هلک یا دا ماشوم ولې اوس پوښتنه کوي چې محروم شو، هلته دې پوښتنه نه کوله چې ولې.
دا ډېره ضرور ده چې کورنۍ د خپل ماشوم او خپل ښوونکي او ښوونځي مدرسې لدی حال نه خبري داسې چې خپل ماشومان په پټو سترګو باندې استي یو ځای ته فکر کوي چې خوزه یا مدرسې ته ځي یا ښوونځي ته ځي او پرېږدي او په تماس کې نه وي. دا واقعا چې ما لکه مخکې چې وویل چې په نوره نړۍ کې درسته ده چې ښوونکو ته هم ډېر پام کېږي، خو په عین حال کې خلک خپلو ماشومانو ته هم پاملرنه کېږي. زه خپله دوه ماشومان لرم او دا د ما مسؤلیت وي همیشه، لکه داسې نه چې زه د ښېګڼې نه دا کار کوم، بلکې دا مکتب ته چې دوی ځي د دوی دلته غوښتنه دایي چې زه باید سهار ورسوم لاس نیولي، ماښام بیرته راولم. په هر میاشت کې ښوونکو سره یو ځل رسمي غونډې او ناستې لرو، هغې کې راته وایي چې ماشوم کمې خواته روان دی، په کومه برخه کې همکارۍ ته اړتیا لري، په کومه برخه کې حتی د هغوی د مایوسۍ، خفګان، تعلیم، زده کړو، په دې ټولو، صحت، روغتیا، په دې ټولو مسلو غږېږي. په هر صورت ښاغلی همدرد، ما یوه پوښتنه بله له تاسو نه دا ده چې په افغانستان کې د ښوونکو لخوا د زده کوونکو وهل ډبول دا نوې قضیه نه ده؟ له پخوانه دود ده، په دینی مدرسو کې هم دا کار کېده، په لیسو کې او په ښوونځیو کې هم دا کېده. موږ خپله مخکې یادونه وکړله، تاسو خپله چې د زده کړې دوره تیره کړې ده، حتما د ښوونکو له قهر او غضب سره مخ شوي یو چې وهل ټکولې کړې دي. دا د ماشومانو له حقونو نه څرګند سرغړاوی په نړۍ کې ممنوع دی، د افغانستان د معارف د قوانینو له مخې هم ممنوع دی، خو اوس هم لیدل کېږي چې دا مسایل شته دي. ولې نه کمیږي دا؟ وایه کم شوي دي اوس په ښوونځیو کې دا د ماشومانو وهل ډبول یا د زده کوونکو فزیکي سزاوي؟
زه به پخپله درته وایم، نو واقعیت هم ما خپله دوره د ماشومتوب دوره هم تېره کړې ده، د شاګردي دوره هم تېره کړې ده. ما پخپله داسې زده کړل چې ګوره اوس ماته زه دوه ډوله ماشومان ماته راځي او زه تدریس کوم، یو رسمي وي چې هغه دولتي وي، هلته ورسره یو ځان ته کورس ته. نو زما هغه خپل چې زه راځم، اول خو یو استاد هم دا نه ده په کار، ولې په خاطر د دې چې هغه اغېزمن کېږي او په دې فشار کې وېږي، له دې خاطر نه د فیصله زړه توریږي له درس چې ولا وایي معلم صاحب خامخا مثلا یا به مستی فیصله یو چلاخه یا ربان به استاد سره ولو موږ به لمیز څخه لا یری درې به دا نه سره نږدې سو. نو کله چې زه د خپل لیدلې حضرت وامي چې زه وردم خپل تدریس ما سره داسې خاص شی نه وي، تر اوسه ما کوم وخت کوم شاګرد کارخانګي نه وي کلی او یا نور کوم هغه چې ما ورته کړی وي هغه نه رسېږي تر ټولې. نو تاسو باور وکړئ زه را ودروم، له چوکۍ را جلا کوم، کله چې دا سم کې ودروم نو صرف دا غدا یا فیصله به زفم ادا غواز چې ورکوم داس نه سي. مثلا خدای نه کړدا سبا لدینه غټه پیښه جوړی شي، هغه هغه جوړ شي، خو په دې خاطر زه دې څو دې خپل کار په مخه وسی. او اکثر وخت ما د دې وخت یعنی یو جریبه بل درته کوم، یو وخت یو ماشوم د خطې ول نه دی لکاله، نو هغه ماشوم راته ویل خو باندې راته وکړه چې کتابچا مې نو کلم نو نه حل تسلل وما ما جب ته لاس کړی په جیب کې مې دوه دانې کلم انول یو کلم دې ته ورکړی. دا نور ماشومان چې ول داغه داسې تشویق سول داسې یو ډول بل ډول تاثیر پرې وکړ، یعنی
متاسفانه چې وخت را کم شلو څه پیغامونه راغلي دا بم واخلو. زه فکر کوم چې همدغه چې تاسو دا دویم کم کار کړی دی چې د مکتب قلم هم ورکړی یو ماشوم ته، ماشومان ډېر ذکي، دوی په استدلال، دلیل، منطق باندې پوهېږي. که لاول سم نه وو، که لاول ټولګي نه سم ونه روزل شي او ماسې په ګډو وډو باندې لسم ته تللی، شاید دا لسم ټولګي استاد ورسره په ډېر ستونزه کې. خو که لاول نه له کورنۍ نه د وهلو ټکول نه پامن کی او په خبرو باندې ورسره خبرې وشي، فکر کوم چې هیڅ اړتیا نه پیښېږي چې ماشومان یا په کور کې او یا په ښوونځي کې ووهل شي او یا وډبول شي او یا په فزیکي او جسمي توګه اذیت شي. دا پراتلونکي کې د دوی پر روان باندې او د دوی پکړنو باندې تاثیر کوي، حتی د ټولنې راتلونکي نسل چې بیا په هر شي باندې خشونت کوي، په هر شي جنگ کوي، په هر شي ټوپک تلاس کوي، چاقو تلاس کوي، دا ټول همدغه وړکتوب نه پیلېږي. زه له تاسو نه مننه کوم، کورودانۍ درته وایم، او چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. ما سره د څو نورو ښوونکو پیغامونه دي، د خبرونې وخت کم دی، کنه تاسو سره ډیرو کیسو ته زړه و، دې پیغامونو ته راځم، یو بل پیغام ته راځو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان کیانم له کندهار، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی، معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کېږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي، څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي، څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی، په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي، نو دی یو هېواد خوندي کولی شي، ټولنه ځوانه ساتي. لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري، ټولنه هم داسې معلم ته اړتیا لري. یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي، نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي، ځوانان له پیسکو په ساتو نورو ناامنیو څخه راګرځوي، خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او ولس ویښ ساتي، د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي، خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوکوي. نو هغه یو مقوله ده، که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوزي، نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي. واقعا نوم هم دغسې ده، ځکه موږ وینو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې، هغه هېوادونه شاته پاتې دي، او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او دوی شکر ادا کړی دی، نو هغه هېوادونه مخته تللي دي، هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي.
د یو بل ښوونکي څرګندونه وي، بیا هم د ښوونکو د ژوند رنګونه بل ښوونکي ته ورسو.
سلامونه مې ومنئ، مننه کوو تاسو نه چې تاسو موږ ته وخت راکو. زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او پنځلس شپاړس کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي، د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل، د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده. او دویمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمېواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده، زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي. او د مور پلار دا ذمېواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمېواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي، هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي.
مننه د اوریدونکو د زده کوونکو چې دام د ښوونکو د ژوند یوه برخه ده، په دې اړه باندې را سره معلومات شریک کړل. بل پیغام ته ورسو.
السلام علیکم، جوړ په خیر سیات پښه دې شپه ورځ په خیر. ته زه معلم ژوند په اړه باس کوم، د معلم طبقه ته ټول خوار وزار ده څنګه چې زه معلم هم په دا خاطر وایم، هر حکومت چې راغلی دی معلم هیڅ امتیاز و شی نه لري، خپل کور نشي په ساتلی، د ورځې پنځه شپږ اووه ساعته معلمې کوي، بیا ځې روزانه کښې کوي. معلم ته په افغانستان کې تر ټولو په ټیټه سترګه کتل.
دا هم یو ښوونکی و چې د خپل زړه درد له موږ سره شریک کړی و. محمد داود یو بل ښوونکی دی، دا هم پیغام رستولی.
السلام علیکم، ستړی مسې هیله من یم چې جوړ روغ به یاست. دا چې تاسې د معلم دپاره خپرونه یو وخت ځانګړی کړی دی، نو په دې اړه یو نظر سره شریکوم. واقعاً په افغانستان کې د معلمانو طبقه یا د معلمانو هغه کوم اهمیت چې دی خصوصا په امارت کې او د امارت څخه مخکې هم ډیر کم و، د دوی هغه اهمیت ځکه دوی په ژوند کې ډیر مشکلات لري. او لومړنی مشکل دا دی چې د دوی معاشات یا هم پر وخت نه وي، که پر وخت یې هغه دومره معاش وي چې د ده د خپل کور هغه کومه ټاکلې اندازه چې ده هغه نه پوره کوي. دویم مشکل د دوی عموما انداز چی کله توزیع کیږي په بانکونو کې د بانک نوټونه چې ویشل کیږي مثلا کوم شات چوکې هغه هم په ځان ډول یا هم ځینې په بانک کې خدمات ډیر کم دي هغه صرفان چې پیسې یا مشات پیتو کې هغه ډیر کم دي یعنی بانکي خدمات کې هم دوی ډیر مشکلات ویني که چیرې تاسو غواړي بیا به آئندہ وقت کی چھ معاشات پہ چلتی ہے اپنی بے درگول شو اگر بتا سی ہوئی بھی نہیں بل مشکل دولت دخوا دوی سرنا ہم آہنگی دا بجنو موضوعات کی باید دمالیمان چکھا دمالیم صاحبان چکھا نظر و پوچھتل سی چھ آیا پر دی دولت یا مثلا پیو پیش یا مثلا پا یو سمینار یا یو هغه کار چې په دولت پورې اړه لري مثلا هغه نوښت ته ضرورت لري مثلا ځینې نظریات دي چې باید دې د معلمانو څخه واخلي معلمانو صاحبانو څخه واخلي او بله موضوع د ملت دخوا څخه هم ده په اطرافو کې موږ داسې معلمان یا داسې ښوونکي صاحبان لرو چې هغه د ټولنې سره البته ټولنه د دوی سره په ټکر کې وي ځینې ټولنې داسې جوړې دي چې د دوی سره اوس هم هغه د زړه له کومې تعصب یا تضاد یا تبعیض لري ځکه هغوی ته اوس هم دغه جمهوریت د تېر حکومت پرتله ورته کېږي یعنی په ښه نظر نه ورته کتل کېږي دویم څومره مسله وه البته درېیمه مسله د غټو یا بچانو یا د لوړې سنفو د شاګردانو تر منځ ده هغه ځینې مسایل شته چې په استاد پورې مربوط دي ځینې مسایل شته چې په شاګرد پورې مربوط دي په ځینې وخت کې شاګردان باید حوصله وکړي ځینې وخت داسې راځي چې استاد محترم خپله باید حوصله ولري ځکه هغه انسانان یا هغه کشران ځوانان چې بې پروا دي هغه د ژوند په هغه بالغه توګه په هغه لومړنۍ درجه کې دي دا هغه درجه ده چې دوی نسبتا و هغه پخو خلکو یا معمره په اصطلاح چې صوفیان ورته وایي یا مثلا لږ عمر ډېر پکې سوي یا مثلا متاهل یې واده کوردار یې نسبت و هغو ته ډېر ډېر بې پروا یي
د خونکې د محمد داود په نوم وړاندې نور هم ډېرې په زړه پورې مسایل یاد کړي چې متاسفانه د وخت د کمی له کبله یې نشو خپرولی خو یو ټکی د په خبرو کې د پام وړ و چې خصوصا دا د طالبانو په مشرۍ حکومت چې راغلی دې سره ده وویل چې معلمانو ته د پخواني دولت د پاتېشونو په توګه باندې که په مجموعي توګه نه وي ځینې خلک ګوري او یو ډول تعصب ورسره کیږي فکر کوم چې دا ستونزه په نورو برخو کې هم جوته ده خو ښوونکي دي او دوی د ټولنې لپاره کار کوي د ټولنې لپاره خدمت کوي او دوی په هر دور کې په هر حکومت کې او په هر دولت کې ښوونکي دي او یوازې دنده یې زده کوونکو ته د زده کړو ورکول دي تر څو افغانستان یوه په کور بسیا ټولنه ولري بل پیغام ته ورسو
ولرحمن یم د غزنی ولایت نه د یو ښوونکي په توګه له تاسو سره د پیغام شریکوم نو هیله ده چې زموږ غږ به تر مسؤلونو یې ورسوي تر څو پورې زموږ په معاشاتو باندې غور وکوي دا کوم معاشات چې اوس موږ ته راکول کېږي دا زموږ لپاره کفایت نه کوي د ځوان چارې او د کورنۍ اقتصادي مشکلات زموږ کورنۍ ژوند کې ورسره مخ کیږي د هغه لپاره بسنه نه کوي نو له تاسو څخه مداهله ده تر څو زموږ غږ تر مسؤلینو ورسوي او په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي السلام علیکم
د غزنی له مرکز څخه د یو ښوونکي غږ و موږ خپور که او په دې هیله یو چې چارواکي هغه کسان چې د ښوونکو په ژوند کې بدلون راوستلی شي هغوی به دې غږونو ته غوږ ونیسي دا ستونزو په هواري کې به یې مرسته وکړي ځکه چې د ښوونکي معلم ښوونځي او زده کړو نه په دې یو ویشتمه پیړۍ کې نورې سترګې نه پټېږي دا د ټولنې یوه اړتیا ده چې باید هم زده کوونکو هم ښوونکو او هم ښوونځیو ته پاملرنه وشي. یو وروستی پیغام هم راخلو بیا وبخئ څو نور پیغامونه هم راخلو بیا خپرونه راټولو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، معلم محمد رسول د زابل ولایت څخه. زما نظر خو د ښوونکو په باره کې داسې ده چې باید د ښوونکو د اقتصادي مشکلاتو باید په نظر کې ونیول شي، ځکه اوس ما فکر باندې زیاتره ښوونکي د دې په فکر کې دي چې ما ته معاش راکول کېږي او معاش مې هم ډېر کم ده، نو د دوی سوچ فکر او ذهن ټول په د پیسو په هغه کې وي. نو زه وایم که چېرته په افغانستان کې د ښوونکو اقتصادي مشکلات حل شي او زمینه ورته د دې برابره شي چې دوی په درست ډول سره شاګردانو ته درس ورکول شي، ذهن یې آرامه وي، نو دا به زما فکر باندې یو ښه کار وي.
یو بل پیغام راخلو. مونږ تر ډیرو ښوونکو پیغامونه راستولې دي، له نورو پیغامونه نشو خپرولی. البته هغه مسالې چې دوی هم یادې کړي دي په دې پیغامونو کې یادې شولې. د خپرونې وروستی پیغام راخلو، مهرباني.
پیغام فرید مرمان، ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ نه. ښوونکی موضوع ده، ستاسې ډېره مننه. واقعا ښوونکی په هره ټولنه کې وي، که کفري وي یا اسلامي ټولنه وي، ارزښت لري په کې. او اسلامي ټولنه کې خو بیا زیات ارزښت لري، ځکه ښوونکي ته معنوي پلار هم ویل شوي دي. د الله رسول هم وایي چې یو ټکی درته چا خودو ده ته به ته دغومره احترام کې لکه د ښوونکي. او ښوونکی که موږ او تاسې خپل بچیان وګورو، نو په داسې حال کې ورولو مثلا اووه کلنۍ کې چې هغه دومره په څه نه پوهېږي، ولې چې هغه ته یقین او مثلا لیک لوستو کې بیا چې یو څه لوړې درجې ته رسېږي، د مور پلار حقوق، د کورنۍ حقوق ټول یې زده وي او هر څه باندې پوهېږي، خپل دین دیني برخه کې هم د پرمختګ کړی وي. دا ټوله د ښوونکي برکت دی، دا ټول د ښوونکي برکت دی چې زموږ او ستاسې دا ټولنه یو څه مونږ او تاسې ټولنه چې پاتې د مونږ بدبختانه د ښوونکي د تعلیم د زده کړې قدر باندې نه پوهېږو، او نه هم قدر کړی، نه هم ښوونکي ته قدر ورکړی، نه هم داسې تعلیمي مرکزونو ته ارزښت ورکړی دی. تر تل تلم بس د تعلیم نه چې پاتې و او مخته نه شو تللی، د ښوونکي ته قدر نه دی ورکړی. باور په خدای وکړه د بهرنیو هیوادو صرف دې ګاونډیانو ته نظر وکړي، دوی پیشرفت پامدې ده چې تعلیمي مرکزونه زیات کړي، څومره چې ډېر وي، مثلا مکتبونه، مدرسې، شخصي کورسونه، همداسې انسټیټیو، مثلا داسې نور مرکزونه پراخ جوړ کړي، او ښوونکو په هر هیواد کې چې د ښوونکي معاش زیات دی، یعنی د ښوونکي عملیات ښه وي، د ښوونکي هغه مالیات چې ښه وي، نو د هغه به هغه اقتصادي وضع خپل توازن به برابر وي. ولې زموږ تاسو په ټولنه کې تر ټولو کم معاش، تر ټولو کم مالیات چې دي پښتنه وکړه، د ښوونکي او د ښوونکي معاش کم دی. یو جنرال، یو وزیر باید معاش کم وي، ولې د ښوونکي باید ښه وي؟ ځکه ښوونکي یو لس مشر جوړوونکی دی، ښوونکي معنوي پلار دی، موږ باید ارزښت ورکړو.
لا دی خون کینه چې د نغرهار له چپلیار نه پیغام راستولې او مننه کوو. زه د خبرونې په پای کې دا ډیره ضروری ګڼم چې د هغو نمای خون کو یادونه وکم چې د دې په خاطر باندې چې خزی دی او باید جونې په کورونو کینی، په کورونو کې ناست دي، او دا خو د نارینه خون کو ستونزې وی چې دوی بیان کړلی. هغه ښوونکي چې په بشپړه توګه له تدریس نه منع شوي دي، او هغه د شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې چې کومو ښوونکو نجونو ته تدریس کوه، دا ښوونکي په کورونو ناستې دي، او هر ورځ دې ته شماري چې یوه ورځ به بیرته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، او دوی به د یوې ټولنې نمایي برخه چې نجونې یا ښځې دي هغوی ته بیرته د تدریس کولو چانس پیدا کی. د نور ښوونکو هم چې دلته واورېدل، په ځانګړې توګه د نارینه ښوونکو، د دوی ستونزې هم واورېدل شوې. د دوی په پیغامونو کې بیلابیل رنګونه وو، د بریا له زده کوونکو سره د مرستې، د زده کړې او تدریس نه د خوند اخیستلو، او په عین حال کې د ژوند د معاشي او مادي امکاناتو د کمی نه شکایت. کله چې ښوونکی ټوله ورځ تدریس کوي، درس ورکوي، او هغه د شپې ځي یا وروسته له وخت نه ځي او روزانه کوي، یعنی 8-9 ساعته دیاړي کوي، دا واقعا د ښوونکي لپاره ډیر ستونزمن ده، ځکه یو ښوونکی څو ساعته باید په ښوونځي کې یو له هغې نه وروسته د خپل سبا درس تدریس په اړه باندې پلان جوړ کړي، فکر وکړي، حتی که لومړني ټولګي ته هم یو ښوونکی زده کړې ورکوي، تر ټولو ستونزمن زده کړې چې دي هغه د ټیټو صنفونو دي، ځکه چې ته باید د ماشومانو سره د یو موضوع د زده کړې لپاره یوه طرحه جوړه کړي، یوازې په تخته لیکل یا هغوی ته ویل خو نه دي، بلکې ته باید یوه طرحه جوړه کړي چې څنګه کولای شي دغه مفهوم سبا ته مثلا د اول او دویم ټولګي ماشومانو ته ورزده کړي. او د دې لپاره ښوونکي باید آرام ولري، کافي وخت ولري چې ټولګي ته له تګ مخکې چمتو او تیار اوسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio